آزاده په څپو کې.
در امواج آزادی
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحبای رسره مرستندوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یا یوناما او طالبانو ترمنځ په رامنځته شوي جنجال دلته بحث لرو. د طالبانو له لوري تقریبا اونۍ مخکې د ملګرو ملتو په دفترونو کې د ښځو پر کار د بندیز اعلان یوناما اړیسته چې خپل عکس العمل په یوه اعلامیه کې څرګند کړي. یوناما د اپریل په 11مه په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې ملګرو ملتونه د طالبانو دا پریکړه په کلکه غندي او دا پریکړه د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر ضد له تبعیضه ډک اقدام دی چې د ملګرو ملتو د منشور په ګډون له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی. یوناما دا هم ویلي دي چې دا باید روښانه وي چې پر افغان ولس د دغه ناورین هر ډول منفي پایلې به د واکمنو چارواکو په غاړه وي. یوناما خپلو ښځینه او نارینه کارکوونکو ته لارښوونه کړې چې د میتر 15 دفترونو ته ورنشي خو که کوم ډېر مهم کار پیدا شو استثنا به پکې وي. یوناما په خپل اعلامیه کې د طالبانو له لوري د پروسس کال دسمبر میاشتې پریکړې ته هم اشاره کړې ده چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. طالبانو بیا ویلي دي چې یوناما باید د دوی پریکړې ومني. د ملګرو ملتو امنیت شورا د 2002 کال په پسرلی کې د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت تایید کړ چې تر دې راوروسته هر کال د امنیت شورا غړي هیوادونه له دې ماموریت سره موافقه کوي. لننه نږدې درې اونۍ مخکې هم دا ماموریت د امنیت شورا د 26 اته اویا پریکړه لیک له مخې د یو بل کال په مخه تمدید شو. یوناما له افغانانو سره د ملګرو ملتو د مرستندوی مؤسسو د مرستو په همغږۍ کې مرسته کوي. له بهر افغانستان ته د کډوالو په بیرته ستنېدو کې کومک کوي. مثلا کوم کډوال چې له ایران افغانستان ته ستنېږي یا له پاکستان افغانستان ته بیرته ځي له هغوی سره د پیسو مرسته کوي. یوناما د واکسین په برخه کې هم له افغانانو سره کومک کوي او په افغانستان کې د ملګرو ملتو تر شلو ډېرې مرستندوی مؤسسې دي چې ځینې د زراعت په برخه کې، ځینې د تعلیم او نورو چارو په برخو کې کومکونه کوي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د بحث لپاره مو عبدالحسیب لطیفی ته بلنه ورکړې ده چې یو وخت د ملګرو ملتونو له مؤسسو سره کار کړی دی، د کار تجربه لري. صدیق منصور د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر په دې خپرونه کې راسره دی. محمد داود مایار د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی او د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سیدی ته مو بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې برخه راسره واخلي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی به لطیفی صاحب، له تاسو واورو ستاسو په باور د یوناما ماموریت څومره اهمیت لري د افغانانو لپاره؟
په دې ټول په یوه چې ملګری ملتونه یو نړیواله معتبره اداره ده او د خو ظرفیتونو خاوند دی او همیشه په نړیوالو مسایلو کې د خپلو غړو په مسایلو کې کوشش کړی چې دخیل ووسی او سه اقدامات ترسره کړي. اوس د افغانستان په حالاتو کې چې کدا موضوع وڅېړل شي، د افغانستان حالات مقایسه په نورو ممالک د دنیا کې ډیر فرق لري. په دې چې دلته اوس په دې ټول پیغو چې د خزو د تعلیم او تحصیل موضوع یو اسلامي حق دی دغه، او په دې اړه چې څه فیصله هغوی موجوده نظام کړی دی یا دغه په مقابل کې د غوی د کار او تحصیل په مقابل کې د یو ان په نمائندګۍ یوناما د سي پریکړې کوي، دا د دواړو حق دی. په دې چې هغوی ځان ته حاکم بولی په جغرافیه باندې د عملیات نظر له نظر د ټول مسایلو.
لطیفی صاحب وبخښئ، سوال دا و چې د یوناما ماموریت د افغانانو لپاره څومره مهم دی؟ یعنی مثلا یوناما په افغانستان کې ملګر ملتونو تر شلو ډیر مؤسسې لري چې د زراعت په برخه کې مرسته کوي، د تعلیم په برخه کې مرسته کوي، د واکسین په برخه کې کومک کوي. یعنی که چرته یوناما له افغانستانه دغه مؤسسې وباسي، آیا د افغانانو لپاره به یو سخت ضربه نه وي؟
زه هم دغه موضوع وایم چې یوناما خپل د اماهنګي اداره د ملل متحد او دا ټول مسایل تر غونډیږي د یوناما له طریقې په مغزي په دې ټول پیګو. خو که دوی اوس دغه پریکړه په قاطع شکل وکړي، دا یو دیو خو د پاره پیسې اسیبر څون کې نه ده دواړو خو وته ده په دې یو خو بدای چې افغانان یوناما یو موضوع دا ده چې لکه چې دا په دې ټول پوهېږي چې د یو این سیکرټر جنرال همیشه وایي په هر حالات کې موږ د غړو هیوادو سره باید نږدې اوسو، که واټن زیاتېږي مشکلات زیاتېږي. نو که بل فرض یوناما دغه فیصله په قاطع شکل کوي چې یو ضرب الاجل ورکوي، په دې کې فکر کوم چې بیا به وروسته که دوی مثلا یو فیز آؤٹ کی یا صحنې نه وځي بیا راتلل به مشکلات به نور دوی ته زیات کړي.
ملګری ملتونه یو ماموریت ته د افغانستان کې اوسنی واکمن نظام په رسمیت نه پیژني، او چې کله دا نظام په رسمیت نه پیژني نو دوی څه پروا لري؟ را به شم د مایار صاحب نظر واخلم. مایار صاحب، له اقتصادي پلوه که چیرته یوناما له افغانستان ووځي افغانانو ته به زیان زیات نه وي؟
مسله داسې ده لکه ورور شوی ویلی چې دا یوه طرفه مسله ده، هغوی مکلفیت پوشش ده. او دلته یوه بله پوښتنه مخکې تاسو مطرح کړه، یوه بله موضوع هغه ده چې د تاثیرات به د دې مسلې کوم شکل وي، یعنی تاثیرات د دې یعنی دواړو ابعادو ته کېدای شي منفي وي. خود دوم را ده چه دفعالیتونه باید ارزشون رو مطابق کش ار طرف زانت یو اغل داری یو خواست داری او در کل ده منافع مسئله ده.
یعنی ساس پا باور بندی ده کما پریکره چه سویده ده سمه پریکره ده ده طالبانو لخوا؟
اول خود ده چه ده پریکره یعنی و نسبی پریکره ده.
په دغه دنیا کې چې انسانان ژوند کوي او ولسونه ژوند کوي او له ملګرو ملتونو غواړي چې زما حکومت په رسمیت وپیژنه، نو بیا خو مجبوریتونه هم شته چې د ملګرو ملتونو منشور چې افغانستان لاسلیک کړی دی وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو غړیتوب یې منلی دی، نو هغه قوانین داسې کولی شي چې فرضاً له دې مامورینو نه وغواړي، لکه په سعودي عربستان کې چې مخکې و چې فرضاً حجاب څوک مراعت کړي. لیکن که چیرته دا ورته وایي چې دا نجونې او مېرمنې د کار نه کوي، بیا خو نړیوال دا نه ورسره مني. یعنی په دنیا کې خو یو مثال هم باید ولرو چې فرضاً په دنیا کې فلانی وطن یا فلانی هیواد دغه رقم دی چې فرضاً هغوی له دې سره مخالفت کوي چې نجونې د مکتب ته نه ځي، نجونې د پوهنتون ته نه ځي، ښځې د کار نه کوي. که چیرته په دنیا کې یو بل مثال وای، بیا به هغه خواته خلکو مخ اړولی، او که داسې نه وي او د ملګرو ملتونو دغه مرستې په دې حالت کې بندې شي، فکر نه کوي چې عواقب به یې ډېر خراب وي؟
شیور صاحب، یو د حکومتونو د رسمیت مسله ده، یو د دولتونو د حکومت مسله ده. د افغانستان نظام په رسمیت نه پیژندل شوی. د افغانستان جغرافیه چې دولت نمیږي، یو هغه څلور عنصر لري او هغې باندې مو تاسو ټول پوهیږو، هغه عملا حضور لري. د دې د رسمیت مسله حل ده. دا څوک د نړۍ د جغرافیې نه حس کولی نه شي. دا په رسمیت پیژل شوی، د دولت په رسمیت پیژل شوی، او حکومتونه هم غیر رسمي ډول تر 500 د رسمیت مسله حل در روابط هم شته. د تاسو د پوښتنې مطابق د افغانستان یا د یوه هیواد خارجي سیاست یا د هغې منافع د نورو هیوادونو یعنی مثال راوړل دا صحیح نه ده.
ولې بیا تقاضا کوي د طالبانو حکومت چې نور حکومتونه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟ خو بیا دې همدغه سي چلیشي، نه همدغه سي روان اوسي، همدغه رقم دې ادامه ورکي، سنور حکومتونه په رسمیتونه پیژني. د یو اونۍ مخکې هم له ملګرو ملتونو هم ورته تقاضا کړې و چې دوی حکومت په رسمیت پیژني، او غواړي چې ملګرو ملتونه په رسمیت پیژني. کچیرته ملګرو ملتونه په رسمیت پیژني، فکر نه کوي چې یو لار باید راووزي چې د هغه لار په حساب دواړه خواوي یو بل ته له جنو حقونو ورتيش؟
افغانستان مریخ کې موقعیت نه لري. افغانستان په دې نړۍ په دې دنیا کې موقعیت لري. دا د افغانستان حق ده چې تلاش وکړي د رسمیت لپاره، او برعکس که چیرې د رسمیت مسله د هر هیواد سره مطرح کیږي یا حل کیږي چې کوششونه روان دي د هر طرف نه روان دي، دا د طرفه د منافع مسله ده. دا دسته نه ده چې افغانستان
نیاز لري په هیڅ هیواد کې دومره بیوزلي نشته لکه په افغانستان کې بي. منصور صاحب، تاسو نظر کا واخله. منصور صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ فکر نه کوئ که چیرته ملګری ملتونه خپل دفترونه په افغانستان کې وتړي، له افغانان بل مشکلات سره مخامخ شي؟
موږ فکر کوو چې ملګری ملتونه څنګه چې دا غوي منشور معلومی کی هغه منشور چې په 1941 کې دغه طرح وړاندې شو او د څلوښت کې امضا شو اکثریت هیوادونه دغه امضا کړی او د ملګرو ملتونو یعنی د هغه هیوادونو ملتونه چې د دې نهادي اثر بنسټ غړي دي د هغوی د ارزښتونو لپاره د مبارزې د هغې د دفاع د هغوی د پرمختګونو سوکاله ژوند پایدار امن او نورو اړوندو بشري مسایلو لپاره باید کار وکړي او کوي. موږ هیله لرو چې ملګری ملتونه سیاستونه د ولسي او د رښتینو ملتونو د ارزښتونو نه جلا وساتي. هغه فشارونه چې دوی پسته حکومت لري هغې ته ادامه ورکولی شي، هغه برابدات اړیکې چې لري هغې ته د ادامه ورکړي، ګواکې حالات ورو ورو ښه شي، تر اوسه هم کېدای شي په ځینو مسایلو کې پرمختګونه شوي. حکومتونو نه هم زموږ هیله دا ده که اوسنی حکومت دی او که پخواني و، هیله دا وه چې دوی د ملت او د ولس د خدماتو او د هغوی د خدمتکار په توګه ځانګړي او شرعي حکم هم دغه دی چې سید القوم خادم هم یو قوم یا ولس مشر د هغوی خادم وي. دوی د رښتینو خادمانو په توګه د افغانستان په ولس پراخ زړسوی ولري. هغه د رکود او یا د اقتصادي سقوط مسایل چې دغه مطرح شوي یا خاطر روان دي که هغه په کور دننه وي او که د بهر د توطیو په اساس وي، د هغې د خونسا کولو لپاره باید هڅې وشي. موږ فکر کوو چې یوه ټولنه یا یو هیواد څلور پاخه دیوالونه لري چې اساسات د هغې ټولنې د دفاع او د پرمختګونه تشکیلوي، چې یو ولس کېدای شي، بل خصوصي سکتور، بل حکومت او بل هم نړیواله ټولنه او نړیواله همکاري. که د دې سترې قلا یو دیوال هم لرزان وي یا نوي یا بې ثباته وي او یا ټینګ د نورو دیوالو سره تړلې نه وي، هغه قلا نه ثبات لرلی شي نه امنیت لرلی شي.
نه دوی لسیزې مخکې چې تقریبا په افغانستان کې د یوناما دفتر فعال نه و، د ملګرو ملتونو اکثر دفترونه په پاکستان کې فعال وو، هلته یې په لوړو پیسو کورونه کرایه کړي وو، د سیمې خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي وو او له هغه ځایه به په افغانستان کې خپل کارونه مخته وړل، چې دا د اکثرو راپورونو له مخې د پاکستان لپاره یوه مهمه عایداتي سرچینه وه. اوس داسې اوازې خپرې شوي دي چې ممکن ملګري ملتونه خپل دفترونه پاکستان ته انتقال کړي. که چېرته داسې وشي، فکر نه کوي چې دا به هم د افغانانو لپاره یو منفي اقدام وي؟ لطیفي صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟
بالکل، دا خو واضح خبره ده چې دوی په هیڅ صورت کې د صحنې نه وتلی نه شي، تنها تغییر د موقعیت کوي. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې دا ډیالوګ ته په داسې یو مشترکه ژبه باندې ادامه ورکول پکار دي چې دغه مقاطعه صورت ونه مومي. که دا مقاطعه وشوه، د دې بیا تړل یو ځای کول ډېر مشکل دی. لکه چې تاسو یاد کړه، موږ د دې تجربه لرو چې څو کاله مخکې چې کله یوناما د یونیچا په نامه شروع شو په پېښور کې، څو کالونه کارونه کول، هماغه کارونه به بیا شروع شي. خو بیا هم دغه کدرونه چې همدا اوس یو تعداد زمینه ورته مساعده ده، کېدی چې دوی ونشي کولی همکاري ورسره وکړي، بیا هم ظرفیتونه بالکل نور هم وطن نه وځي. او په دغه حالاتو کې زه فکر کوم چې د یوې مشترکې ژبې دپاره ضرورت دی، او د دغه ډایالوګ دپاره یو ښه طریقه به دا وي چې دغه فضا د کړکېچن حالت نه ووځي او د یو بل په ژبه باندې. په دې دلته خو دواړه طرفه غواړي چې یو څه ترلاسه کړي.
بله،
او دا په داسې یو معقول طریقه باندې چې دوی خپل او حدود او مراعات کړي، او خصوصا یو ان چې په دغه اساسه مرحله کې ضرورت لري خپل انسجام ته، خصوصا د بشري برخو کې. سیاسي برخه به موږ پرېږدو، هغوی په ټو دولت، اما بشري برخه کې هغه ناورینونه چې زموږ نظر تیر شو او ادامه لري، د دې مخنیوی به بیا
مانه لطیفه. ما یار صاحب، څه فکر کوئ چې دغه سره راپورونه هم خبره شوې دي چې ممکن ملګر ملتونه خپل مؤسسي په اعلامیه کې هم ویلي دي چې په افغانستان کې بیا هم خپل مرستو ته په یو ډول باندې مهم مرستو دوام ورکوي که چېرته د دوی خبرې ونه منل شي. لیکن مؤسسې شاید بل ځای ته انتقال کړي او داسې راپورونه هم خپره شوي چې ممکن پاکستان ته انتقال کړي. فکر نه کوي چې دا به هم د افغانانو لپاره شنوي، ځکه چې حداقل د دوی دفترونه، د دوی موټرونه، د دوی مصارف او نور چې په افغانستان کې کوي.
په دې شک نشته چې کچېرې دا خدمات د باندې انتقال شي، دلته به یو تعداد خلاګان بخصوص اقتصادي مسائل شته چې دا باید ایجاد کړي. خو مسله دا څه چې دا مسائل نسبی دي، ډېر عوامل نور دي، دا باید سنجش شي، سیاسي و مسائل د اجتماعي مسائل، کلتوري، فرهنګي مسائل.
په همدغه برخه کې چې چرته انتقالي شي څه نتیجه به ورکوي؟ د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې هم په دې برخه کې لرو. دی وایي چې د دوی لپاره دا مهمه نه ده
وته لټول په یو معنی دي کدی پاکستان ته انتقال شي که نیویارک ته لاړ شي، دا مسله مهمه نه ده. مهمه ده چې افغانان ته کریکا د بشریت پر روحیه، د بشری حقوق او د بشریت سره د عاطفي په اساس باندې همکاري لري. نو دا معقوله نه ده چې د یو څو تنو کارمندانو د نه کار په وجه باندې چې هغه هم د مملکت قوانین دي، د حکومتي ادارو کې هم همداسې دي، تطبیق دي او د موږ د ارزښتونو موضوع ده. نو په هغه غبرګون کې دوی داسې یو کار کوي. او یو تېر ورځ یو خبره دا هم کړې په خپل اعلامیه کې چې دا د ښځو مثلا کار نه کول دا د دوی د اصولو خلاف دي. نو څه چې د دوی د اصولو خلاف یا هغه دوی غواړي او څه چې د افغانستان د ملت، د خلکو، د دین خلاف یا د ارزښتونو د شریعت هغه بیا څرنګه دلته بیا دوی وغواړي، هغه بیا ولې موږ ومنو؟ نو ښه دا د استعمال ملګرو ملتونو سازمان د دوی پر اړوند ادارې او دفترونه ټول هغه خپلې مرستې د بشریت په عاطفه وکړي، د بشري روحیې په اساس یې وکړي او له خلکو سره مرستې وکړي، له ملت سره یې وکړي. او داسې کله کله سیاسي ستونزې پیښیږي یا کله کله قوانین مخترج په بیلابیل ملکونو هیوادونو کې دي. هیوادونه د خپلو منافعو په اساس، د خپلو ارزښتونو په اساس قوانین مطرح کوي، په قوانینو کې تغیرات راځي. نو دا باید دوی ومني. نو ما خپل هدف ته باید متوجه سي، نه دا جزئي مسایلو ته، او به هغه باندې داسې غبرګون ته دوی باید اړ نه وي او داسې غبرګون ونه کړي.
د شاغل مجاهد په څرګندونو کې مو دا هم واورېدل چې هغه څه چې د دین خلاف وي هغه دوی ته د منلو نه دي. د دینی چارو کارپوه او د سیاسي چارو شنونکي صلاح الدین سیدی صاحب، د میرمنو د کار مسله بیا هم دلته یاد شول او د دینی اصولو مسله هم ده، ستاسو نظر کا وخت؟
په تاسف سره د طالبانو برخورد د دې مسالې سره تر ډیره حد پورې صادقانه نه ده. کله چې دینی استدلال ختم شي بیا وایي چې دا موقت ده. اسلام په دین کې خزه په ټولنه کې سهم لري. د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اصل کې هم درلودله، خزه د شارواله و، خزه ډاکټره و، خزه په ټولنه کې د خپل توان سره سهم ورته سهم ورکړی دی. په داسې باندې طالبان په دې مورد کې په ښکارا په دې دروغ وایي چې په تعصب سره متاسف چې دا کلمه استعمالوم چې یو واحد استدلال نه لري. کچیرته د امنیت خبرې، کچیرته د امادګۍ خبرې په دې ټول افغانستان کې نشي کېدلای چې په یو ناحیه کې اعلان وکړي چې په دغه ناحیه کې شرایط برابر دي او موږ په دې ناحیه کې ورته امکانات ورکو. متاسفانه دلته یو
سیدی صاحب وبخښه، دلته د یوناما په دفتر کې د شزینه کارکونکو مسله ده چې د یوناما او د طالبانو ترمنځ واټن رامنځته کړی دی. کنه دلته دغه کسان چې هلته کار کوي، یعنی له دینی ملحوظاتو له مخې، آیا فکر نه کوي چې دغه سیولار هم ممکنه ده که چېرته څه انتقاد لري چې حجاب مراعات کی؟ خدا خلک په حجاب کې کېدی شي چې هغه دفترونو ته ورشي، او یا ممکن کېدی شي چې دفترونو ورته بیل کې حتی که چېرته دوی له دې سره موافق وي. فکر نه کوي که دغه سیوه حل لاره پیدا کېدی شي چې دغه اختلافات رامنځته نه شي، ځکه چې افغانستان ته پرته له څه شکه چې اقتصادي ضربه لوړه ده.
مطمئنا اقتصادي ضربه هغه ته ده چې ډوډۍ نه لري، هغه ته ده چې دوا نه لري، هغې ته ده چې کار نه لري، او هغې چې د بران باندې خبره داسې ده چې د طالبانو فهم د ښځو په حقله دی د اختلاط او د خلوت فرق نشي کولی. څه معنا؟ ټولنه کې کله چې حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې راځي چې تاسو دوم نظر د اول نظر سره مفاهم کوي معنا دا ده چې خزه په ټولنه کې وجود لري او څه ویني. دا چې دلته د اختلاط مخاوني ولشي او که د خلوت مطمئنا د نامحرم کس سره په خلوت کې اوسېدل د خزه د پاره جایز نشته، اما اختلاط په ټولنه کې په سهم اخستل شته. زه په کلکه په دې باور یم چې نړیواله ټولنه باید خپله وجیبه ادا کړي او د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړي، په دې خاطر چې دوی د تروریزم سره په اول خط کې قرباني ورکړې ده، دې کې شک نشته. اما په دې بهانه چې طالبان موانع ایجادوي، دا د دې دلیل نشي کېدلی چې نړیواله ټولنه د خپلې مرستې خطه کې. زه په دې استدلال باندې پوهېږم.
البته سیدي صاحب وبخښي، ورته فرضاً په یمن کې نړیوال مرستې هغسې ونه شوې له خلکو سره چې جګړې پکې تودې وې، هلته هم یمنیانو مرستو ته ډېر سخت ضرورت درلود. همداراز په ځینو نورو سیمو کې، فرضاً په برما کې چې کله د روهینګیا په مسلمانانو باندې د برما پوځیانو ظلمونه کول، له هغو سره هم حتی هغه د کډوالۍ په برخه کې لا کومکونه سم ورسره ونه شو. یعنی داسې نه ده چې نړیوال خامخا مرستې کوي که چېرته دوی ته شرایط برابر وي او که نه وي. را به شم د
مهرباني، دا تصور چې د ملل متحد سازمان د حکومت دی د نورو حکومتونو په سر، دا تصور دقیق خبر نه ده. د ملل متحد میکانیزمونه عمره صلاحیت لري چې غړي هیوادونه ورته ورکوي. په دې کې دا میکانیزم د حرکت د دې ډیر بتی دی، دا مشکل د سازمان ملل متحد د هغې د اصلاح خبره اوږده خبر ده. اما واقعیت د خبرې دا دی چې د مختلفو بهانو پر بنیاد باندې باید د مرستې ونه درول شي. نور میکانیزمونه شته دي چې ورته ورسیږي، اما په یقین سره طالبان موانع ایجادوي او دا د افغانستان خلک دا حالت نه بښي.
مننه. د سریخ منصور صاحب نظر واخله. منصور صاحب، ستاسو نظر، فکر نه کوي چې یو حل لاره په کار ده چې تر څو دغه واټن رامنځته نه شي؟ یعنی په دې کې شک نشته چې افغانان ته زیان رسي. مثلا یو ډیره واضح خبره، دغه 40 میلیونه ډالر چې تقریبا هر اونۍ افغانستان ته راځي، او په دې 40 میلیونه ډالر باندې ډیر څه کیږي، حداقل د افغاني ثبات په ساتل شوی دی. دا هم د یوناما په همکاري باندې افغانستان ته رسي.
بالکل، دا ډیره مهمه او ضروري خبره ده. مخکې اشاره وکړه د افغانستان د اقتصادي رکود نه د سقوط په طرف حرکت د نړیوالو مرستو نه پرته نشي کېدی، او د حکومت همکاریو او شفافیت نه هم پرته ناممکنه ده، او د سکتور او ولس قربانی نه هم. موږ فکر کوو چې دا یو لوی تصمیم دی چې د افغانستان د ملت وړاندې نیول کیږي. دا کچیرته صدمه د افغانستان خلکو ته تر ډیره رسیږي، بیا به هیڅکله نه په ملي کچه د زغملو او د معافی وړ وي، او نه هم په نړیواله کچه. که موږ او تاسو دغه پریکړې ته ووینو چې دا په څه اساس شوي، او دا تیر نږدې دوه کاله چې د طالبانو راتګ نه وروسته کېږي، دغسې موانع وګورو. د ملګرو ملتونو ادارې متاسفانه په ډېره کوچنۍ مسله دومره لویه خبره راپورته کړې. په ننګرهار کې ویل شو چې د ملګرو ملتونو ادارې یا یوناما کې د میرمنو په تاج د بندیز په اساس دا پریکړه وشوه. هغه معلومات چې موږ لرو، د ننګرهار یوناما کې په خوا څلور تر پنځه میرمنو کار کولو چې وایي له امریکې راغلې وه او کور یې هلته وه. هغه بیرته لاړه، یوه بله هم امریکې ته له دې ځایه لاړه، دوه نورو هم دندې پریښي دي، یا به په هېواد کې یا به بهر وي. یوه میرمن وه چې هغې د یوناما د دروازې د تلاشۍ په برخه کې کار کوو، چې کومه میرمنې به کله که مجلس یا پروګرام ته د نورو ادارو هلته تللې، نو دوی به د هغې تلاشي کوله. یوازې دغه میرمن په کور کې نول شوې ده، او په نورو ولایاتو کې لا دا تصمیم نه و اعلان شوی. په دې اساس دوی پریکړه وکړه. دلته
البته وبښه، یوناما وار له واره له هغه وروسته پریکړه ونه کړه، تقریبا یوه اونۍ وروسته اعلان یې خبره کړه.
خبر هم داده، یعنی هدف ساده چې مسله د هغه جلال آباد نه پورته شوی، ننګرهار نه. په کور د نننه چې د میلیونونو خويندو په وړاندې د خوندو دروازې تړلې وي، بیا د پانتونو دروازې وتړل شوې، بیا د کار دروازې تړل شوې په ځینو ادارو کې، پدې اړه دوی هیڅ کله هم دغه سترانه پریکړه نه وکړي. نو دلته دا چې یو بام او دوه هوا باید
منصور صاحب د قانون لمخې جونې افغانان دي چې مکتب ته ځي کنه یا یوناما، هیڅ حیات دومره ډیر افغانستان ته نه درغلي د جنونو په مسله کې لکه د ملګرو ملتونو حیات ته د سرمنشي مرستيال افغانستان ته راغله چې د جنونو ستونزه حل شي. یعنی په یغه برخه کې ملګرو ملتونو تر یو حده پورې هڅې کړې دي، اما اوس دوی دا وایي چې د دوی له قانون سره دوی خو نشي کولای چې په امنیت شورا کې نوی قانون وسه کې، یعنی قانوني اجازه دوی ته نشته. او دلته یو بل خبره هم ده، ملګرو ملتونو دا خبره کوي چې که دوی شزینه کارکونکي په افغانستان کې ونه لري، لا افغان میرمن او انجونو سره چې تر ټولو ډیر ځانمنې شوې دي دوی مرسته نشي کولای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستيال رامز اکبروف وایي دا څرګندونې سره ور
دا د خصوص د حقونو ښکاره نقض دی او پایلې یوازې افغانستان نه اغېزمن کوي، موږ یې نشو منلی نه په افغانستان او نه هم کوم بل هیواد کې. د خصوص حضور په ټولو کاري برخو کې او افغانستان کې زموږ د کار لپاره ډېر اړین دی.
سیدی صاحب که ستاسو نظر واخلمه، دوی چې دې باندې ټینګار کوي، آیا فکر نه کوي چې په دې ډول باندې دا فاصله نشي راسره لنډې دی، ځکه چې د طالبانو اعلامیه هم نرمه نه وه او د ملګرو ملتونو څرګندونې هم
مطمئنن داسې چل دی. تاسو خدمت ته وړاندې کوم چې مطمئنن چې موانع ایجادېږي، په دې باندې ساده منطق د خبرې سره پوهېږي، د تلاشي په مورد کې، د تماس په مورد کې، د تدیر او نورو مسایلو کې محدودیتونه شته دي. اعتراض د ملل متحد وارد ده، برلاوه داغه نه د حقوق بشر وارد ده، دې کې خبره نشته. اما زه په کلکه په دې باور یم چې دغه مرستې چې افغانستان ته رسیږي دا یو ډېر حدود ده، په خوا کې په دغه بهانه باندې مرستې درول دا درسته خبر نه ده. مطمئنا چې طالبان تخلف کوي، اما زه ملل متحد او د تصمیم ګیر سازمانونو ته وایم چې په دغه بهانه باندې مرستې په ټپه درول او کور کې کېنول دا خطا تصمیم دی.
مننه. البته تر اوسه پورې ملګرو ملتونو دا اعلان نه دی کړی چې دوی له افغانستان سره مرستې بندوي، لیکن دا ویره شته او د ملګرو ملتونو اعلامیه که په تیرو شلو کلونو کې د یوناما اعلامیو ته وګورو، تر دې سخته اعلامیه تر اوسه پورې نه وه ورکړې. او مخکې لکه څرنګه چې منصور صاحب د نجونو مسلې ته اشاره وکړه، په هغه مورد کې هم د یوناما اعلامیه دومره سخته نه وه. مایار صاحب که ستاسو نظر واخلم، لکه څرنګه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستيال رامز اکبروف کوویل که دوی وایي چې که چېرته ښځینه کارکونکي ونه لري په افغانستان کې، دوی له میرمنو او له هغو کونډو سره مرستې نشي کولای چې په افغانستان کې محتاج دي.
لومړی بسته ده چې نړیوال قوانین یا بخصوص د سازمان ملل کوم قوانین چې دي، د نړۍ د ادیانو د اصول او اساسات مطابق جوړ شوی. افغانستان یو اسلامي هیواد ده.
مطلب څه شی دی؟ یعنی د کوم دین په اساس جوړ شوی دی ملګرو ملتونو قوانین؟
د نړۍ ټول ادیان چې دي احترام په فضا کې د جوړ شوی، حتی د منبع په صفت د دین استفاده شوی. د اسلام دین د نړۍ یو لوی دین دی او دغه جغرافیه کې چې کله دوی فعالیت کوي دا یو اسلامي هیواد دی، د ارزښونو ته به احترام کوي. مجاهد صاحب مخکې دې مسلې ته اشاره وکړه او هغه مسائل مخکې هغې نه ما مطرح
نو بیا دومره اسلامي هیوادونه چې له ملګرو ملتونو سره همکاري کوي، هغوی ولې کوي؟ آیا هغوی تر موږ بیکاره مسلمانان دي؟
د هغوی طرز برداشت، عرف او دین ته موږ احترام لرو. دلته یوه جغرافیه ده او دلته کوم عوامل چې مخکې مجاهد صاحب یاد کړل، چې د ارزشي، کلتوري، فرهنګي، اجتماعي، حتی سیاسي مسائل.
نو بیا دلته خو بل خبر و مایر صاحب نو بیا ولې سفارت غواړو له نورو پردیو هیوادونو؟ خو یو خو هیڅ ارزښتونه له افغانانو سره په هغه کې نه دي، اما هنګ نه دي.
د سفارت یا د رسمیت مسله د ارزښتونو د اختلاف سره ربط نه لري. نو انسان
له یو چا سره نه، له
ډیپلوماتیک روابط ولري، دا حقوقي مسله
نه. لا اسرائیل سره نه، اسرائیل شوم سالم ورکو، ډیر شوم سالم ورکو. مثلا اسلامي هیوادونه له اسرائیل سره اکثریت روابط نه پالي، اما له نور هیوادونو سره پالي. ځکه البته سیاست دی، یعنی له نورو نورې نړۍ سره که چیرته روابط ونه لرو لکه دا سرقم سره روان یو، آیا فکر کوي چې موږ په سمه خوا روان یو؟ مایر صاحب، یعنی که چیرته تاسو په کابل کې اسې او د طالبانو له دریځه دفاع کوي، یعنی دلته حل لاره په کار ده، دریځ خبره نه ده چې څوک د طالب له دریځه دفاع کوي که نه، دلته د افغانانو خبره ده، یعنی هغه کونډې رنډې یتیمان چې د ملګرو ملتونو مرستې ترلاسه کوي، هغه 40 میلیونه ډالره چې افغانستان ته راځي، دا په دې کابل کې هم ځینې پروژې شروع شوي دي او دا وړې وړې پروژې خو په هماغو پیسو باندې مخته ځي، که چېرته خدای مکړه دا ودرېشي او په خپله خبره ټینګار کوو چې ارزښتونه کوم ارزښتونه
په دې شک نهشته د حمایت یا د مخالفت چې کوم استدلال مونږ کوو، دا باید د منطق په فضا کې وي، د سیاسي منطق په فضا کې وي، په دې کې یو سیاسي تقوا وي، یعنی دا یک طرفه باید نه وي چې موږ په هر حال توجیه وکړو خپل ښه او بد اعمال ته، او د روابط مسله دا د یو انسان مسلمان او د افغان په صفت د منافع مطابق د هر هیواد سره اسلامي او کفري د دې سره رابطه دا مسلم حق ده د منافع مطابق. او بله مسله دا چې کله د افغانستان ډیپلوماسي دستگاه یا رهبری چې کوم تصمیم نیول کېږي تر ننه پورې نتیجه د اکثریت موارد منفي ده، موخه مثبت ده، چې کله دا مثال مثبت دي
مثلا تاسو عمومي حکم وکړو، ما یا سب تاسو عمومي حکم وکړو، دغه دوه کاله سنجون مکتب ته نه ځي، تاسو دې تعلیم یافته انسان په صفت باندې د دې نتیجه څه وینې؟ آیا افغانانو ګټه کړې ده که تاوان؟
مثبت او منفی عباد
تاسو عمومي وویسې ټول مثبت، خبره دا ده چې مثبت طبیعي خبره ده چې په هر کار کې مثبت او منفي اړخ دواړه شته، د یونان د فیلسوفانو خبره ده چې مثبت او منفي اړخونه شته، لیکن ځینې کارونه یو مخ منفي دي. همدغه مجاهد ازادي راډیو ته زما سره په همدغه پروګرام کې وویل و که دا سبا واک زما په لاس کې وای ما مکتبونه خلاصول. څنګه تاسو وایئ چې دوی ټول اعمال مثبت دي؟ دا خو مثبت نه ده، یو افغان چې مکتب ته نځي دا مثبت نه ده، یو 400 افغانان چې په ملګرو ملتونو کې کار کوي او دوی په ډالر باندې معاش اخلي او 400 کورونو ته ډوډۍ ورکوي، دا خو مثبت کار نه ده. سیدی صاحب ستاسو نظر تاسو
بخنه غواړم. خبره داسې ده، زه متاسف یم د داسې سطح د بحث نه په دغه اسلام چې جناب یو د خلک تاکید کوي چې موږ په باندې پویږو، کله د اخلاقو شي، کله د عاداتو شي، کله د اسلام شي، په دغه اسلام کې موږ مدرسه لوستې ده، عالي تحصیلات لرو، ماستری لرو، ډاکټری لرو، تنه ډاکټر سعیدی نه دی، نور هم پویږي په دې اسلام باندې، هغه دیدګاه هغه روایت چې د اسلام نه دی لري دا دې په دې باندې مبارکي دا د دې مشروعیت دی واخلي د ټولنې نه، بیا د اول سم نه دی وتړي، کاملا برقې دی ورته واچي او په کور کې کړي، اما دې مشروع نه دی. د اسلام منابع قران کریم او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. په قران کریم کې اوت العلم درجات، لا یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، بسم الله الرحمن الرحیم، او په صدر اسلام کې چې حدیث د پیغمبر شي تجربه د علما صاحب دا تمام اجازه ورکي، او دا تمام څوک نه پیږي و په نسې وادونه نه پیږي. ډاکټر سعیدی چې په اسلامیات او په حقوقو کې په حقوق باندې ول کې ډاکټر لري په دې باندې نه پیږي، یو څوک به سواد پیږي په اسلام باندې او په هغه باندې عمل وشي او ملت دی روغان ونیول شي. دا ډېر تعصب خبر ده، دا تعصب خبر ده، او دا غیر اسلامي، غیر اخلاقي، او
سیدی صاحب لطیفی صاحب قصاص و نظر واخله با، یعنی دې تراشو چې حل لاره به څه وي؟ یعنی که چېرته ملګر ملتونه بیا هم په خپل دریځ باندې ټینګار کوي، طالبان په خپل دریځ باندې ټینګار کوي، د دواړو اعلامیې چې ورته ګوري د افغانانو په ګټه نه دي، څرنګه لطیفی صاحب ستاسو نظر واخله؟
زما په اند زه چې وایم چې د بشري کومکونه اوس روان دي د ملل متحد خصوصا د یونامو دی لخوا امهنګ کیږي چې دا باید هیڅکله سیاسي نشي. دا موضوع ډیره مهمه ده، خصوصا د افغانستان په حالاتو کې د څلور لسیزه جنگ چاته پریښی. او بله خبره دا ده چې په دې ټوپیږو چې افغانان ټول په سیاست کې نه دي، اما ټول د سیاست قرباني دي، دا څلوېخ کالو کې 50 کالو کې پدې پیږو. نو په دغه حالاتو کې چې طرفین یو خواته موجوده نظام د افغانستان کې د بل خوانه ملل متحد دوی دواړه د خپلو سیاسي امتیازاتو لپاره په ډغرو کې دي د غوی خپل سیاسي مسایل ځانته دي. امارا شو دې ته کتو وړي چې عملا په دغه برخه کې یو حل یاره پیدا کی. زه خپل د دې عیني شاهد یم. ملل متحد کې موږ په 2000 کال کې په هغه وخت کې موږ دغه حالات رامنځته شو د دفترونو په اړه. نو موږ داسې دغه ملل متحد داسې فیصلې وکړي چې خپل کارمندان به د محرم سره دفتر ته غوښتل یو موقته طریقه و داسې نه چې دا به دایمي یعنې دا په مراتبو بهتر به وي نسبت دې ته چې نقل مکان وشي د دفاترو کې بیرون لاړ شي. یا مثلا د جنکو د تعلیم په اړه چې وه مکاتبو ته نه تلل اما مدرسو ته یو چېرته د تعلیم لیاره موقتي پیدا شوې وه. نو موږ دا وایو چې که موږ وغواړو د حل لیاره پیدا کړو د یو بل په ژبه کوشش وکړو چې مسایل مطرح کړو او یو بل ته اختار ورکولو ته په نتیجه نه رسیږو. نو ملل متحد په دغه موضوع کې لږ محتاطانه قدم وچتي او خپل پخوانیو تجربو نه ګټه واخلي.
خو لطیفي صاحب، یعنی ملګرو ملتونو سره دلته یو شی بیخي واضح دی. احتیاج افغانان دي، د خیرات پیسې افغانان اخلي، یا د مرستو نوم به ورکو پیسې افغانان اخلي. نو کله چې یو څوک له چا سره مرسته کوي طبیعي خبره ده چې اول خو به همغه خپله ژبه نرموي، یعنی واضح خبره ده. بیا به د قناعت بخښونکی یو څه ورته وایي، لکه څرنګه فرضاً دا اوس چې تاسو توضیح کړه چې څه باندې 40 کاله مخکې ستونزه را پیدا شوله، نو د یوه حل لارې له لارې پیدا کېږي. البته ځینې هڅې شروع شوي دي د افغانستان لپاره، د یوناما، البته د یوناما استازي روزا او تنبایو په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي کبیر سره کتلی دي. خو البته د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی دا خبره نه ده کړې چې په دې لیدنه کتنه کې د یوناما د ماموریت په باره کې خبرې شوې دي. ځین نور مسایل یاد کړي دي. بل ورته د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د دفتر د دفترونو غم وخوري او په دې برخه کې ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. مایار صاحب، څه فکر کوي چې دغه هڅې به نتیجه ورکړي؟
مسله غواړم تصحیح کړم. هغه دا مسله چې په سیاسي تحلیلونو او بحثونو کې د مطلقیت مسله د اکاډمیک بودن د موضوع سوال لاندې راولي. دا مسله نسبي مطرح کېږي، یعنې که چېرې موږ د امارت اسلامي کوم تصامیم ونیسو ووینو اکثریت تصامیمو کې دوی ښه عمل کړی ده. بنامه ملت باید د خپل نظام د منافع نه چې دوی تعریف کوي باید حمایت وکړي. بله مسله د خیرات او د کومکونو ده. د خیرات مسله مطرح نه ده، نړۍ موږ ته خیرات نه راکوي. دا هغه مرستې دي چې د افغانستان په نامه ټوله شوي ده، حق دی.
نه، د افغانستان له خاطر ټول شتي خو د افغانانو لپاره چې مرستې کوي خو طبیعي خبره ده چې یو ډول ورته وایي چې بشري مرستې، ورته وایي چې افغانان در بدر دي، خاورې په سر دي.
بالکل، یعنی د افغانانو حق ده. تاسو ماته اجازه راکړئ، د افغانانو حق ده، باید افغانان ته ورسیږي په هغه طریقه ورسیږي، نه په کومه طریقه چې توزیږي. دا فاجعه ده چې د $100 یو شخص ته باید توضیح شي. ما بل ورځ دغه موضوع نیجه نه وکتله، ما چې محاسبه وکړه چې کوم امکانات یو افغان ته چې دغه شرف د سوال لاندې راځي، یعنی په ډېر بې احترامي شکل پښتو هغه هغې ته منتظر وي، د 2000 to 2500 د هغو ټول قیمت ده. یعنی حال دا چې که چېرې هغه اصلي هغه چې ما وکتل هغه ولې تر $100 باید دوی ته ورسیږي، دا یوه طریقه. یعنی په کوم طریقه چې دا توزیع
کیږي، دلته اوس دلته
دا خبره انتخابي
نه، یعنی په ځای د دې چې دا تاسو مهمه مسله یادګړه، په ځای د دې چې ملګرو ملتونو سره په دې خبرې وکوسي دغه کوم مرسته ستاسو کوي، دا باید شرافتمندانه توزیع شي، دا باید خلکو ته په عادلانه ډول ورسي. په دې برخه کې به سر سره کوسي پروا نه لرو چې تاسو خپل دفترونه له افغانستانه باسي. آیا دا حل لاره ده؟
زویم دغه عوامل چې زه یادوم چې په ښه طریقه توضیح کیږي، نه کیفیت، کمیت د سوال راځي، بې اعتمادي د حکومت دولت د سوال راځي، د بازار کوم چرخش شده هغه خرابیږي، گدایګری او فقر ترویج کیږي. فقر
خو په همدې باید خبري وشي، په همدې باید خبري وشي، کنه
مسائل
په همدې خبرې نه کیږي. یعنی کاش کې په همدې برخه کې به اعلامیه همدغه طالبانو خبره کړې وایسي، دا پیسې باید په شرافتمندانه ډول باندې تقسیم شي. یعنی کاش کې په دې ډول باندې اعلامیه خبره شوې ولې چې هغه چا ویلو چې دغه د افغانانو دغه مشکل هم په دې شکل ده. یو بل هڅه هم روانه ده، البته د ملګرو ملتونو په ارتباط که څه هم په راپورونو کې ښکاره نه دی ویل سوي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست د ملګرو ملتونو تر اعلامیې وروسته د قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیې سفر پیل کړی دی او یوه هفته به په سیمه کې د دغه هیوادونو له استازو سره وګوري. غالبا په قطر کې به د طالبانو له استازو سره هم وګوري او کیدای شي چې هغوی ته قناعت حاصل شي چې د ملګرو ملتونو سره دغه کشمکش مخه ونیول شي. څرنګه صدیق منصور، تاسو دې ته هیله من یاست چې دغه هڅې به ګټه وکړي او نتیجه به ورکړي؟
موږ فکر نه کوو چې په دومره وړه کچه یو څوک دې سفر وکړي او هغه دې دومره سرد دی چې مسایل به کوچنی وي مګر لوی مطرح شوي ته د حل لارې پیدا کړی شي. دغه موضوع د اماراتي مشرانو د یا مشرتابه له ادرسه خپره شوي. په قطر کې داسې قوي څوک نه دي ناست لکه دلته چې په کابینه یا ریاست الوزرا په کچه ناست وي. زه فکر کوم چې دوی هم د بهرنیو چارو وزارت هم د دې موضوع د حل نه اوږه خالی کړي او خپل صلاحیت یې نه دی بللی او په کابل کې ناست د ریاست الوزرا په کرسۍ هم ښاغلی رئیس او هم درې مرستیالان ممکن د دې موضوع له حل او فصل عاجز پاتې وي او عاجز وي. اصلی تصمیم په قندار کې دی چې له هغې باید په دې اړه خبره وشي او هغې مشرتابه هم تاسې پخوا اورېدلی وه چې په یوه بیانیه کې ویلي وه چې موږ د دغسې تحمیلي موضوعاتو یا په ځان د تحمیلي شرایطو منونکي نه یو، هېڅ ضرورت ورسره نه لرو او د تعامل نه کوو ورسره. موږ فکر کوو چې دې مسایلو ته باید دا بنیادی ارزښتونو په اساساتو نظر وشي او د افغانستان د خلکو عقیدتي، اخلاقي، علمي، فرهنګي او پرمختیايي او بشري ارزښتونه باید په نظر کې ونیول شي او د افغانستان د خلکو د عقایدو او ارمانونو په اساس شي کم تصمیمونه نیول کیږي هغه باید کره او دقیق وي. شرایط شته که چیرې کامل بندیز باندې حکم کیږي زه فکر کوم چې دا حل لاره نه ده او شرعن هم دا اصولي خبره نه ده. د میرمنو د کار په اړه که موږ او تاسو د صدر اسلام د وخته د امهات المؤمنین سیرت ته ووینو، پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو سیرت ته نظر وکړو، د قران عظیم الشان سورتونو او پراخو آیاتونو ته نظر وکړو، که د نبوي احادیثو ته، د میرمنو د کار او زیار، د میرمنو پرمختګونو، د میرمنو د علم او تعلیم او تحصیل په مسایلو کې ډیر څه پیدا کېدای شي چې هغه د مکس وردی په هغې باندې عمل شرط دی، مګر هغه شرایط چې ورته ضرور دي، که هغه د حجاب مسله ده، که هغه د ځانګړي ځای مسله ده، که هغه امنیتي مسایل دي، که هغه لوجستیکي مسایل دي، دا د حکومتونو او د مسؤلینو مکلفیتونه او مسؤلیتونه دي چې هغه شرایط باید مساعد کړي او آماده کړي او ټولنه د پرمختګونو د رڼا او
منصور صاحب دلته د شرایطو مسلې ته تاسو اشاره وکړه، دا موضوع به له معیار صاحب سره شریک کړم. معیار صاحب، که آیا فکر کوي چې له ملګرو ملتونو سره ستونزه د اسلامي اصولو په بنیاد باندې دا تصمیم نیول شوی دی؟
د افغانستان لپاره د ټولو نه غټه ارزښت چې افغانستان اکثریت په دې مورد قرباني ورکړي د موږ دیني ارزښتونه دي.
که دا د دې حساب باندې نیول شوی وي نو د 2022 کال د اګست 15 را وروسته ولې په پیل کې نه ونیول شوی چې ملګرو ملتو ته هغه وخت هم خلکو کار کو؟
خب کوم هیوادونه یا کوم نظامونه در کل چې کوم تصامیم نیسي هغوی خپل اولویتونه لري. موږ د اوسني شرایطو په اړه خبرې کوو.
نه، یعنی ما مطلب دا ده، یعنی که چیرته اسلامي اساساتو باندې دا تصمیم نیول شوی چې ملګرو ملتونو کې د میرمنې کار نه کوي، نو د 2022 د اګست له 15 را وروسته فرضاً درې څلور ورځې بله حکومت دوونه درېونه حکومت کابینه نه وټاکلې، له هغه وروسته خو باید دا تصمیم نیول شوی وای. نو دلته خدا صدر اسلام نه دی چې رو رو اسلام تطبیقی، اسلام خوشته
ګوره دغه د مسایلو د ګرموالي او د سردوالي مسله مختلف ابعاد لري، مختلف عوامل لري. د اعلامیه او قطعنامو کې اکثر ټول جزئیات سره نه راځي،
دا مسائل ټول یو ځای کیږي، د دې باندې فیصله یو تصمیم نیول کیږي، او دا ګرمي او سردی دایمي نه وي. زه په دې مطمئن یم چې دا یو وقتی مسله ده، د ښځو د کار، د ښځو د تحصیل مسله، چې عوامل یې موږ تاسو ټول دغه دوه کاله په دې باندې لګیا یو، دا عوامل مشخص دي. د دې لپاره د حل لپاره کار روان دی. دا موضوع به ځکه چې دا د دواړو طرفو د نفع مسله ده، دا مسله به حل کیږي او دا به ډیر مخاطی وي. د ښځو د کار مسله په دې باندې اوس څه بس وکړو، شریعت د نګاره ده، شریعت د نګاره واضح دي، تحصیل مسله شریعت د نګاره واضح ده، خو شرایط او فضا باید ورته برابر شي، دا مسله حل کیږي. پر ابتدا کې اول نظام کوم وګورو چې ټول نړۍ دلته حضور درلود، کوم کار نه شته. طالبان په دوه میاشتو کې وکړ، هغوی په درې کالو کې ونه کړ.
البته زمان د
څه په سره وایم، د برنامه کو بیا د باندې خبرې کو. دغه مسله په مغه شکل چې دواړو طرفو منافع پکې تضمین وي، دا مسله حل کیږي، دا مسله دایمي نه پاتې کیږي.
خو د څه چې افغانان څه شی بیره ولیدي، ما یاسب تاسو چې د طالبانو له ذریعې دفاع کوي او دا خبره کوي، دا خلکو ته د ډاډ سبب ګرځي. لیکن خبره پدې کې ده چې د طالبان په یو بل شي کې هغه شوی دی، یعنی بے اعتبار شوی دی د افغانانو لپاره. لکه د نجونو تعلیم په یوه برخه کې په ځای دی چې په یو ونه کې پریکړه وکړي، په دوه ونه کې، په درې ونه کې خبره کال او خبره کالونو ته ورسیده، او خبره په ځای دی چې نرم شي، د پانتون والے هم پسې بند کړي. هغه د دې بایس کې چې کله دوی بل تصمیم نیسي، اخه د نړیوال په دې باندې بیا باور کوي، اعتماد کوي، په ځای دي چې لنړیوالو سره ورس پر زدوی روابط نږدې شي، چې د دوی حکومت پر رسمیت پیژني، له دوی سره مرستي وشي، د افغانانو مشکلات حل شي. دا فاصله نور هم ورس پر ورس پسې زیاتی شي، لکه دا څنګه ستاسو وایسته چې دا مسله به ماقتی خدای دې وکړي هم د سیوی تر کله پورې به افغانان ضروري شي د سیاستوالو له د پریکړو په اساس باندې.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
سیدی صاحب، ستاسو نظر ته واخلم، خبرونه راغونډو په
خبرې.
بله،
تمام امارت اسلامي ته چیلنج ورکوم چې دا شرایط چې په تمام افغانستان کې نه دي برابر، په یو ناحیه کې خو برابر دي، که کذب نه ده، که منافقت نه ده، په یو ولسوالۍ کې خو برابر دي. په یو ولسوالۍ کې د دې شروع کې چې دغه ولسوالۍ کې موږ شرایط برابر کړل، برابر دي، امنیت شته، لباس شته، امکانات شته، مکتب جدا ده. په دا یو ولسوالۍ کې خو کوي یو د دې سوال جواب غواړم. یو دومره خبره، بل روایت شته، تحلیلي خبرې دي چې شلو کالو کې پاکستان استابلیشمنت د نړیوالو مرستې ترلاسه کړلې او د هغه نه حدود افغانانو ته ورکړه، اوس ورته بیا ورختا دي چې دا امکانات څنګه بیرته د پاکستان په لاس کې ورکی چې بیا که په حدود افغانانو ته ورکی. د اتهام د پاره دا یو دا ځواکونه دي په داخل د افغانستان کې چې بیرته د پاکستان د پاره زمينه برابرې چې کومکونه لار شي، الته به دا غزنه کوم حدود تر شي.
دا
د افغانستان خلکو سره جفاده د منلو وړ نه دي.
منلو
سيد صاحب، سوال چې شرایط په یو ولسوالۍ کې خوشته دي،
که منافقت نشته. مننه شریف منصور صاحب، تاسو نظر کا پلانډ واخلم، وخت ډیر کم دی چې څه باید وشي چې ستونزې لمن سلاړي شي.
زه همیش وایم چې په اسلام کې اوباما او دوحوا نشته. که د کابل د خاروالۍ ګر چاپیرا یا د کابل او ټولو ولایت پر واټونو د نانوایانو او رستورانتونو مخې ته میرمنو ته د کار او د نفقې ګټلو او د سوال کولو شرایط مساعد دی او زمينه سازش ته، نو په خوانځیو کې مسؤول او محفوظ او په شریعت برابر وو، دفترونو کې، سوداګریزو مرکزونو کې چې هلته په عقیدتي او شرعي مسایلو امکانات برابر وي، هم باید شرایط سمتو شي. او کنه وی، نو بیا د فقر لمنې، د کابل د خاروالۍ، د ارګ، د قندار او نورو مشرانو د کورونو ګرځاپیرا نانوایانو د مخې نه هم د میرمنو لښکرې ټول شي چې د شپې تر ناوخته هلته سوال کوي،
مننه،
او کوم خیراتونه ټولې
په همدې هیله چې د ټول شي. مایار صاحب، که تاسو نظر واخلم په لنډو باندې، څه باید وشي چې حل لاره پیدا شي؟
نقطه دا ده چې چې کله موږ د نظام نه حمایت کوو د پدې معنا چې موږ د دغه مسائل بین المللي داخلي او د ټول مسائل موږ نظر کې نیولې دي په احساساتو باندې تصامیم نه نیسو.
حلاره ترازو وخت په خلاصې
ده دا خبر به ته کوم چې موږ بله چې موږ د دې نظام بدیل نه لرو. یګونه لاره چې
ما سوال ده نه دې نظام نه حمایت مایر صاحب زما سوال دا نه دی چې دا نظام شد او که بد. سوال دا دی چې حل لار څه شی دی چې له ملګرو ملتونو سره د افغانانو مشکل را پیدا نشي.
د افغانستان د ملي ګټو مطابق د رهبری تصامیم ته باید احترام وشي. هغه دا چې موږ په رهبری کې متقی کسان لرو، معاملګر کسان نه لرو، په پالیسی کې فساد وجود نه لري، اعتماد وشي او د دوی نه حمایت وشي. دوی چې څه کوي هغه صحیح ده.
یعنی دا دوی چې دا مکتبونه بند کړي دي دا منی خپل خور لور لري بایار صاحب چې مکتب ته ځي خپل خور لور لري
بالکل او زه تحصیل طرفدار
یم. خلش تر لږ همدغه خبر
امارت اسلامي 50% خلک د دې طرفدار دي.
نو ولې نه عملي کوي مانه بس په همدې هله چې همدا خبره په ځای شي. نور وخت اجازه نه راکوي لته سو ټوله مننه کوم چې په دې بحث کې مو ګډون وکړو تر بلې خبرونې مو زحمت شي پر خدای سپار.
نغمه ناویلی
لمسیان را تا انا وی پکور که سکه چه انا خدیر مقدس کلمه ده
ده اختر زنگر خپرونه
ده شدی شایست و طول پا ویشتانو که او ده ناری نشاید
ده کمکی اختر پا ورزو که لا ازادی رادیو
جنگل وچ منلے دل